هم شدن میتواند.
د مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې ده چې اسمت څاروان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. د خبرونې موضوع دا ده چې د ښځو په اړه نړیوال کنفرانسونه په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو له وضعیت سره څومره مرسته کولی شي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې له څه کم یو کال تیرولو وروسته خوشې شوي دي. د جرمني ویلټ ایم سونتاګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. د بیان د ازادي کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرزیتونو د خبرېدو لپاره وندې خنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر ورځ فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاستراوډنو د تشریف په پروګرام کې ویل چې زیات ماشومان د درمنل لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنانن راپور ورکړ چې د دې هواد اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهی پاسداران فضایي څنګه جوړ کړی دی د ځمکې مدار ته ولیږه. راپور وایي چې د چمران یو پنوم سټلایټ 60 کیلوګرامه وزن لري او د رومانیا په ختیځ کې بیګا د سخت سیلابونو په نتیجه کې څلور کسان مړه او سلګونه نور سیمو ته د لیکت په تمه دي. په مولداویا، چک جمهوریت او پولند کې هم د سختو سیلابونو خبر ورکړل شوی.
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیرونه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 15 غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزي حللارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکال ټراک د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراس کلتور قربانی شوی دی. خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بې ساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالان هم قرار نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړې دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دی پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبور شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو مخالف افغان فعالانو یو ګډ پلیټفارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقه پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیسته هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه عمر خیل، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په وروستیو کې ځینې کنفرانسونه جوړ شول د افغان ښځو، موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغو ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوئ چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته راسو تاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته هم چلان اول نه کولی شي مثلا دا ډول غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونهشي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنو ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه خو تاسو په افغانستان کې مونږ ته ټول ته وضعیت معلوم ده بیرن په افغانستان کې نه په خپله باندې یو سره شرایط ولر شوی دي، خو هڅه نه کوي کولای چې خپل اواز وچت، یعنی په لوړ اواز باندې خبرې وکړي، څه بیا وی لار چې یعنی خپل حق وغواړي. نو دا ډول ستونزې یعنی زیات تاثیرات لري، زیات ممکن نتیجه مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د هغوی اواز وچتوي. که چیرې د کومې بهر کې تیمې شي ښځې دي، دوی د افغان ښځو غوږ ونیسي، د هغوی اواز وچت نه کېږي، د نړیوال لپام نه هم چلند وردي. نو همدغه افغان ښځې دي چې تر اوسه پورې البته افغان ښځې د نړیوال پام نه دي غورځېدلي او د هغوی اواز یې نشه غوښتي رسولی.
ډېره مننه محترم عمر خیل. محترمه جلالی هم له سټوډیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپله د البانیا په غونډه کې ګډون درلود، که لومړی د دې غونډې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایس، هغه څه چې تاسو تمه درلوده هغه څه غونډه وه؟ یعنی فکر کوئ چې د افغان ښځو شخ نړیوالو واورید؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته قدرمن خويندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دي او نور ملمانه کچیر د ورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې لدینه چې زه دې ناس ته ورسم په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه و، په دې کې می هم ګډون کړی وو او په دې کې مو هم تر خپل اندازې پوری څه چیز موږ په واس باندې وو، یو ډیر باجزیات راپور مو جوړ کړی وو، په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو په خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض، د بحران، د جلوګیری او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤلانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پورې کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هوا باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دي، دوی طالبانو ته لاره برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواستي منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی دا جرأت ورکړی ده چې هر ورځ یو نوی محدودیت په افغانو میرمنو او خوندو باندې وازه کړي. را بسم د البانیا کانفرنس ته، البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نشه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې سته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري، ګر چې زه خپله سیاست مداره نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل غسري کرشي مې درلودلې، ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لا اقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې، زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سم د لاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د خلکو، په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دي چې افغانان په خپل حساب باندې دی مقصر دی لیکن هغه اکثریت قصور دو دوی دی او زمینه سازی کوي دې مسلې ته وغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې په ډیر سیستماتیک شکل باندې د سیاستونو څخه په کار اخیستنې باندې په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نسو نو تر ټولو ښه پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې هغه وکولای شوی چې د سیاسیونو سره دغه ګیلې په مخامخ شریکې کړي مثلا دغه خبرې وسولې په تیرو باندې خبرې وسولې په اشتباهاتو باندې خبرې وسولې دا چې په راتلونکي کې د دوی سری کرښې څه دي په دغه باندې خبرې وسولې چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث د یو افغان نجلۍ ډیره مهمه وه چې دا سنې یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره د بشري حقوقو د نقص سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولی نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانې سوم هغه د دې چې واقعا کچیر میرمنې وغوړي لکه څنګه چې فائدنه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله دی که وغوړي کولای شي چې یو اجماع ته ورسیږي چې په نارینه باندې واقعا ما دا باور نه درلودي ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی دغه یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینی ونه لیدله لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسیدم چې لاقل که افغانستان میرمنې وغوړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي بشری حقونو مدافعان وو د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولې مثلا د سیاست مدارانو څخه د تیرو سیاسیونو څخه میرمنې ولې د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولې د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولې نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحان ورکړله طالبانو خپل امتحان ورکړله په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و متاسفانه هغه هم خپل چانس و ازمویل خپل امتحان ورکړي دوست لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی یوازنې کس چې د افغانستان لپاره کولای سي دی یو ښه تغییر راولي یو ښه بدیل دی جوړ کړي ځکه د افغانستان میرمنې هر لحاظه الحمدلله چې جوړ سوي دي آماده سوي دي
ډېره مننه بیا به هم نوبت درکو سلامت اوسې کوربدان ور به شو اغلی شمس ته هیله شمس تاسو ته هم هرکلی وایم تاسو دا ډول غونډو ته څومره امیدواره یاست دې ته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وایي چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دي او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي
ډېره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم هیله چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ
سلامت اوسئ
دا چې موږ تاسو پوهیږو کنفرانسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو د هغه مشکلاتو بیانول کوي یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي د ښځو د هغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې یعنې د هغوی باندې مثبت تاثیر لري ځکه کولی شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي موږ ګورو چې په افغانستان کې که چیرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي مثلا په دا درې کاله کېږي چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي خو دا خبره ونه منل شوه وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د بل امر هم یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي که هغه تلاوت په برخه کې که د نعت په برخه کې که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو نو په اسلام کې خو داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید کینو او هغه باندې دروازه به قلفه نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي نو وروسته د هغې څخه دغه ډول کنفرانسونه نیول په د ښځو راټولېدل د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري ځکه په دغه کنفرانسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي ښځې د څومره زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کنفرانسونو کې د دوی مشکلات بیان شي موږ او تاسو ګورو چې خود ته د دند اجازه نه ورکول کیږي. موږ داسې خزي لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کنفرانسونو کې مثبتې خبرې کېدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم موشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه پخوانی ډیپلومات امیر ګران دی. ګران صاحب، تاسو ته ارکلای وایم. وایي چې طالبان ډېرې ستونزې لري چې له کبله نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي، اما تر ټولو لوی ضعف نقطه یې همدا د ښځو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي. او نن سبا په نړۍ کې ښځې قدرتمنې دي، په اکثرو اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري، او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغسې یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي، یا افغانان کولی شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د ښځو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقونو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه څاروان صاحب، اجازه راکړي اول تاسو ته د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم بحث کې ګډون لري، سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغسې یو واکمنۍ په مخ بیایي چې ورځ تر بلې هغلته په ښځو باندې فشار دی، د ښځو حقونه نقص کوي، او همدارنګه ښځې په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملاحبت الله لخوا امضا شوی دی، او دا څلور فصل لري، دغه ته په کتو سره وګورئ، دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت دی، یا حتی آواز یې محرم دی. او له بلې خوا پوهنتونونه، تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغسې نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوي ورځې کېږي یا څومره ورځې کېږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دیني استبداد دی چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونو، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقي بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه، او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم چې ښځه حق نه لري تعلیم وکړي، یا ښځه له کار څخه محرومه شي، یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدنو صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې دغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه چې د طالبانو دا اکستریمیست یا ډېره توندلاره حلقه ده، او دا ډېر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تحصیل لاندې دي. هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکوي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغسې وکړي او ښځه دې دغسې محرومه شي، ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي. دا لوی ظلم دی.
ډېره مننه. دغسې
واکمنۍ نشي کولای شي دوام ورکړي.
دا ډیره مشهوره ده چې ویل کېږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی ده چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل یې ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانانې دي. فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوټ ګوټ کې به دوی سره لاسونه یو کړي، او ټول به بې له دې چې په خپل منځ کې سیالي وپالي، ګوندي او سمتي او قومي تمایلات وپالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه
محترم امرخیل ته ما سوال متوجه.
خو بخیر سره زموږ توجه سره ما البته
لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه مرخل دی، ټلیفون له لارې را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کېږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړې ده، همدغه خبرې ثابته کړې ده چې همیشه بې اتفاقي ته تیار دي، اتفاق نه کوي، او دغه جنګونه هم یو علت همدا بلل کېږي. څه فکر کوي چې زموږ شزیده به د دې خلاف ثابته کړي، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې اوسي دوی به ټوله سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل راځو تاسو پوښتنه کا. البته ولې نه، که چېرې افغاني ښځې وغواړي یو بل سره لاس ورکړي، ستونزې یو بل سره مرسته باندې حال کړي، نو تابن کولی شي چې یو سره ستونزې سره رسیدګي وکړي. او بل البته کومې غونډې چې به ګزاره کېږي، افغان مېرمنې راځي ټولنې به ګزاره کېږي، نو که چېرې دوی کومې خبرې هم کوي، یعنی کوم اشعارونه ورکوي، باید به خپل باندې عمل وکړي، نه فقط باید خبرې فار وکړي. که چېرې د شعار په ډول باندې وکړي، البته موږ داسې لیدلي دي چې ځینې خلک فقط راځي شعار ورکوي خو بېرته عمل پکې نشته. نو افغان مېرمنې هم که چېرې غونډو کې اشتراک کوي، هم غونډې برګزاره کېږي، کومې خبرې چې کوي دوی ته بېرته عملي بڼه ورکړي، او بېرته له نړیوال ټولنه نه وغواړي چې هغوی هم سره عملي اقدامات ترسره کړي، نو کولی شي چې ډېرې فایده ولري.
بله، ډېره زیاته مننه. محترم شمس، ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمېر ښځې مثلا په البانیا کې راټولی شي یا په جنیوا کې راټولی شي، هغه ښځې چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کوئ چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي، او کنه فکر کوئ چې یو شمېر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نه و، نو ځکه د دوی خبره موږ ته د منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو، همیشه په کنفرانسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي، د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 130 ښځې یا 100 ښځې یا 130 ښځې چې په دغه کنفرانس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دې سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی. یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي، او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کیږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي، په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کومې مسلې په اړه کوي، موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي، او د ښځو محدودیت نو اوس وخت په افغانستان کې هم خځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کانفرنس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلات خو ټول هغه ښځې پوهېږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په وړه ډول باندې پوهېږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ورته نشي پورته کولی، نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرنسونو کې د هغوی غږ پورته کېږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، ان کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالي، تاسې د جنیوا یادونه وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کانفرنسونو کې مو برخه درلوده. څه فکر کوئ په دغه سې کانفرنسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ژغ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
رایټس کانسل کې یا د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیره قدرمن همکار هوریه جان مصدق چې ډیره احساساتي هم هلته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندې، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایت وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې، هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو غلوی برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې څخه هم دا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي. او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټاید څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشر دوستانه مرستې، حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دي، لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې ترسره کړې دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړې دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولای. او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې څلوېښت کاله یې جنگونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاون نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسی کولای، نو یوازنۍ د حل لاره دا ده چې بیچاره په کور باندې کښېني. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړه، لزموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري. که طالبان کولای سي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي، د افغانستان میرمنه هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپله یو پرو طالبان هیواد دی، په هغه باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې. نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ور باندې بحث وسو، او هغه خوند چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خوند چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه وو، د هغوی تشویش هم همداوت چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي، مثلا نتورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نتورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي. خو کچیر موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو، لاقل موږ کولای شو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو، حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زوروري سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده چې موږ خپل دغه دادخوایانو د لارې څخه، دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هرې افغاني خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلیټفورم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ اوچت کړی د زده زړه لکومې مننه کوم. په هیومن رایټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې 940 وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د 13 سیشنونو څخه د سی پورا یا معلومېدل چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې د سټیټمنټونه د جدی نیولې دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاد کیږي. نو که چیرې موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کنټرول سي، هم د همدې میرمنو هلو ځلې به وي. که چیرې په افغانستان کې د اکاونټیبلټي میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم که چیرته د بشر دوستانه مرستې د هیومانیټیرین ایډ یا د سیهی مرستو یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي، د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي، دا هم د افغانستان د دغه میرمنو هلې ځلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې زخپله شامل ایم، خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت ویستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو، نشر کوو، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولی شو چې دغه نورې خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنی مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسله ده یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسله ده. موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسایل دي چې ان شاء الله تعهد مو دا ورکړل چې د همدې کانفرنس باز موږ پایلي، خو پای بنی او موږ بخپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه کوربدن. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که ښځې وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یوه شبکه ایجاد کړي چې اغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو له وضعیت سره به مرسته وکړي؟ نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې، هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د ښځو مسله مشروطه کړي؟
سروان صاحب، زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا دا نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړي دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب، وبښئ که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې بیا به په دغه نارینه خو اکثرا قومي او سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانی په ښځینه وو کې هم لیدلې سوي دي، خو دلته د ډله ییزې میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه شوي دي. ښځه دا سي ښځینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د ښځو د حق او د په افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یوه مدني ټولنې د جوړولو او د یوه داسې واکمنی چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده دغسې نه یي. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حقله باندې ځوانانو نارینه چې هغه په بهر کې دي هغه هم هڅې کوي. ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي او بل خارجیان اوس دغه وایي چې وی وډ ناټ بی انیمور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور د افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دې پخپله دغه هلې ځلې وکړي چې پخپله یو ځواک سي، یو ځواکمن قوت سي او د دغې وجې لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای. دغه دواړه باید لاس سره ورکړي او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کېږي او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي ښځې له تعلیم و تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، ISI، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې راڅرګند شي. ولې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې او همدغسې د ملي اجندا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغسې هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو ډیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سو استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري او دغه ابزار دا په ډېره ارزانه باید دغه خارجي هیوادونه ګاونډي هیوادونه اخلي. زموږ خوا هم ستونزې موجودې دي. د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته تراګریزې حملې دي. ما پرون ابله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نسو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي. هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولي دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې ولې. بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راشي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی اصدن غواړي چې دغسې چې دا پروژې دوام وکړي او جنګي اقتصاد ته وده ورکړي. دغه حالات
ډېره مننه سلامت اوسې ګران صاحب.
دلته همغږي موجوده وي.
کوروادان ګران صاحب سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راو پیژنې؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی په دې منځ کې. خیر، خو بیرته به ورشو میلمنو ته کوم اوریدونکی درلود منتظر بې پرېږدو چې وروسته خبرې وکړي. محترم عمرخیل، تاسو د څه ډول یو تغییر غوښتونکی یاست؟ آیا د ښځو له حرکت نه مو تمه داده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال واوسي، په نظام کې د ښځو له ګډونه رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي؟ مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حده پورې؟
اغلی امرخیل بله خیر امرخیل لکه چیز ما آواز ناوری ور بشو اغلی شمس تا اغلی شمس که از ما خبری تاسی اوریدل یا بی نو تاسی جواب راکی
ډیر مننه دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکار لومړني هغه څه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر لري ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري کچیر یو کار ستونزمن وي او موږ دغه مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو نو کچیر هغه پلان موږ هیڅ یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو خو کچیر مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید لوی نتیجه نه رامنځته نه کړو ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه خو دا ځلې په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوې دي زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې د انسان دی افغاني نجلۍ دی افغاني ښځې هغه حق کې هغه ورکړ شي د تعلیم په برخه کې د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه ورکړ شي نو زما په نظر آیسای سورس په توګه سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بیلابیلو برخو کې او نورې افغاني ښځې هم په کې ګډون وکړي نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري او کچیر لومړني هغه څه چې دی یو افغان خزه حق کیږي لمړی تعلیم په برخه کې که تعلیم اجازه ورکړل شي ورته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو خزه ولوبيږي وزلیږي په هر برخه کې ځکه خزه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي نو که خزه په هر برخه کې وزلیږي په هر برخه کې ولوبيږي نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د جوړېدو لپاره د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره دا چې اغلی جلالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخت هیواد دی او افغانستان یو بدبخت هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی موږ هم دا جنگ خلاصون نه لري نو زما په نظر دا جنگ مو خلاص شي او همدارنګه دا یو پریکړه ونیول شي او یو دی پایلې ته موږ ورسیږو چې دا جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو که ښځه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري موږ ټول یو بل ته لاس په لاس کړو مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو د افغان ښځو سره لاس ورکړو شو په اتفاق لاس ورکړو شو تر څو موږ غږې د افغانستان یعنی زموږ غږې په بل هیواد کې په نورو هیوادونو کې پورته کوي چې دا موږ ته مثبت تاثیر لري نو په لومړي سر کې لومړني حرکت قانون چې د افغان نجونو کېږي تعلیم په برخه کې دندو برخه ځکه دا ډېر یو مهم برخه دي ورسره دغه څنګه کولای شي چې ورځ پر ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په برخه کې کولای شي چې ولوبېږي او همدغه کانفرنسونه یو مثبته پایله ولري او په اخر کې موږ یو دي نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځه حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې او په خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزه سره لاسته راوړي
ډیر زیات مننه کور ودان اغلی امرخیل وس بیرتل استودیو سره وصل ده اغلی امرخیل عبدخه پښتنه له تاسو څخه هم کوم تاسو هم د دې پلوی یاس چې په تدریج دي کار وشي اوله کې دی د اقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې جنو ته او شزو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي او کنه فکر کوي چې لدی اوله سره د پټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي په حکومت کې باید شراکت شریک شي او پټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي
بیا هم سلامونه سروان ته په بخښنه سره چې څنګه مخکړه راغلې وه زکات سولما البته ولنه کچېری په طالبانو باندې البته په دغري ډول باندې کار وسی به ښه ده یعنی یو سره کچېری ټول قاعده تر باندې وځي خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قاعده او غوې نه مني او ځکه ځان ته مستقل دولت وایي حتی کچېری موږ تاسو ګورو نړیواله قربان یو سری قواعد وضع کړی و هغه هم به تر سره کوم یعنی بل خلاف دی غوې هم عمل کړی ده نو یو ځل قاعده شاید نور هم د شوزو په ځوان کې زیات تاثیر ځولي شاید زیات څون د نړۍ هم او زیات شي او غوي هاته نه په ول باندې نړیوال قواعدات زیات وځي کې غوي په خدو باندې فشار راوړي نو دلته کچې په تدریجي ډول باندې کار وسی کې د سیا مثبت پایله ولري خو که د سیا ټول قواعد طالبان باندې هم وځي ممکن نه راځي غوي
د ټول قواعدات ومني او بیا هم په کوم باندې یو سری قواعدات کام کی. البته لکه موږ ورځ مکل طالبان راغلي دي افغانستان ته، یعنی کوم وخت چې حکومت سقوط کړی د لاول ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په کوم باندې وضع کیږي، که چېرې نړیوال هم فشار پرې راوړي، خو بیا یې هم دغه څه څنګه نه دی منل دي، یعنی هیڅ توجه به هم نه درکړي، با یعنی برخلاف دی وی بیا هم عمل کړی دی. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وشي، نړیوال وسره یو سری قوت باندې راوړي په نارمل ډول باندې، نو کېدل شي چې نتیجه ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالي، څه فکر کوي که چیرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او که چیرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ، دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی، چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندې، که هغه د تحصیل مسله ده، که هغه مثلا د کار مسله ده، که هغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان حتما د هغه تر شا دی.
په دې باندې سیاسي استفادې نه منظور سره لدینه دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو دا د دوی په سیاسي نظر د دوی ډېر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبره هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي، او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مراجم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي، دلته خویندې راسره دي، هغو ته مراجم که چیرې وخت و، همدغه مسلې ته په جزئیاتو باندې راځمه. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو شاسته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچیر دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي، دا خبره هم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران شته دي چې هغوی واقعا په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نوع محدودیت په دغه
مسایلو کې نه شته، پوهیږي د هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقا. نو دلته د همدې خبرې څخه معلومیږي چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي. په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دی؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیا دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیا نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو هغه لوی هیواد یې امریکا دی، د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي. ایران دی، خو خیر دغه مسایل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسمه، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوي چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتبو د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاص سي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نشته دی. هغوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، کچیرې همدا نن وایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، په ډېر بېشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مسله نه، شاید دا یو خبره وه یا نه وه، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب دې نسي خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنی دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي، څوک یې نسي جبرانولی. نو زه د دې خلاف نه یم، لیکن دلته اساسي تغيرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطحه باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسو د قانون تعریف کچيري وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلې دي او خپل د ځان څخه، تاسو حنفي فقه ته مراجعه وکړي. زه یو مثال وایم، د نور مسائل بیا د تاسو پکې په نظر کې ونیسي. دوی وایي چې د ښځې ژغ عورت دی، را دي سي د حنفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکړي. که یو آیت راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقه اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چیلنج ما له خوا دوی ته په هر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، موږ خویندې په جانب دي تدریجي شکل باندې مخ ته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابین هم یو سلسله بې اعتمادي سته دي، د نوي نسل په منځ کې بې اعتمادي سته، ځکه په پخواني سیاسيانو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرسټ بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیونکي ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دي. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه مندیت تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، د خپل د مندیت مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي. لیکن نه کوي، ولې؟ په دې خاطر باندې چې دوی خپله مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیت لري د افغانستان لپاره،
هغوی هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورا یوه اعلامیه وه، تصویب ته پرې نه شودله. ډېره مننه، سلامته اوسې. یو دوه اورېدونکي منتظر پاتې دي، اول به دوی ته ورشو. ځان راو پیژنې؟ ازادي راډیو.
سلامونه څروان صاحب، تاسو ته، امرخیل خور ته، جلالی خور ته، شمس خور ته، او همدارنګه ګران صاحب ته، محمد انیف الهام یم، د زابل مرکز کلات مې اړیکه نیولې ده.
مهرباني کوي الهام صاحب.
مننه څروان صاحب، دا چې ډېره خوندوره موضوع مو ټاکلې ده، نو زما په نظر او زما په فکر سره خدا چې په افغانستان کې اوس جنگ ورک ده، فساد نشته، ظلم نشته، او خوشبختانه چې ځینې پروژې هم د کار یو یعنی روان ده، که د ټاپي پروژه ده، که د پښتپې کانال ده، دا یو لوی لاسته راوړنې دي. او زه داسې وایم، دغه کومې خویندو باندې سي مکاتب بند سوي دي، پوهنتونونه بند سوي دي، که د همدې پوهنتونو پر ځای باندې له طالبانو سره په مستقیم ډول همدغه خویندې خبرې وکړي، چې نفر ولایت کې لوی لوی مدرسې جوړې سي د همدې خویندو لپاره، همدا مدرسو کې بیا لیلی هم شتون ولري، دا مو کېدلای سي زموږ د خویندو سره په سواد کې جری مفید تمام سي، ځکه زموږ ژوند د خویندو وسو د خوګور تر مرس پنه خبره ده چې جری به ام بي سواده فات دي په لیري اطرافو کې پونتونونه باندې یو خور کز دکړه کوي، دغه خور کولای سي ودی دنیا ته یو با سواده ماشوم وړاندې کيم، هم دغه ماشوم کولای سي بیا د ټولنې په ګټه تمام سي.
تاسو ول چې مدرسې ورته جوړ کړي، کله به دې برخه کې خو مشکل نه و، یعنی ښوونځي درلودل، لیسې درلودې، په پوهنتونونو کې و، ښځې وې، نجونې وې، فعال وې، د مدرسې ښوونځي پوهنتونونه، دا خو باید همدا ورته خلاص کړي، دوی هم همدا غواړي چې ورته پرانستل شي.
خو زما څروان صاحب، د موجوده نظام څخه همدا غوښتنه ده، د یو افغان په حیث، یو ځوان په حیث، زه داسې وایم، اوس خو تاسو حکیمان یاست، هر څه امنیت ستاسو په لاس کې ده، یعنی فساد مو له منځه وړی ده، دا بالکل سپینه خبره ده، له منځه مو وړی ده، پر دې باندې کله سترګې نه شي پټېدلای. خو خبره دلته دی، داسې امنیت هم ستاسو په لاس کې ده، طالبان هم ټوله تاسو یاست، که د پوهنتون پر دروازه یو طالب دم، تاسو یې پر کولای سئ پر ما دروازه باندې ودرو، یا امیر هم تاسو یاست، یو د پوهنتون رئیس او استادان هم ستاسو په کنټرول کې دي. زوامه د خویندو ته که لوی لوی مدرسې جوړې سي، دیني زده کړې دي وکړي، خو سي وي کړي بس بې سواده فاته نه سي، که یو دیني عالم سروان صاحب، یو تاسو له میلمنو څخه
مهرباني،
پوښتنه مې دغه ده چې اوس په افغانستان کې پوهنتونونه بند دي، موږ د جلالي خور څخه دا پوښتنه ده، موږ څو متخصصین ډاکټران لرو او دغه پراتلونکو څو کلونو کې څومره یعنی کمیدلای سي دغه متخصصین، څونه وتلې دي، څونه په هیواد کې په وظیفو باندې اخته دي او څونه به وظیفې دي؟
دا پوښتنه خو باید د عامې روغتیا وزارت درکړي، د اسرائیل هغوی سره دي. البته په دې اړه به د آغلي جلالي نظر وغواړو چې څومره چې دا پوهنتونونه هر کال بند پاته کیږي، څومره نجونې له درسونو محرومیږي او څومره دا امکان کمیږي چې موږ ډاکټران کم شي، نه صرف ډاکټران، په هره برخه کې ښځینه قدر مو کمی شي.
سروان صاحب، د جلالي خور یو پوښتنې ته زه داسې وویل، وای امریکا کولای سي پر افغان طالبانو باندې که جبر راولي یا زور راولي کېدلی دې لارې ته راسي؟ زما په فکر سره زه خو دا وایم د امریکا دغه وضعیت دلته رامنځته کړی. د امریکا ګوره که وګورو دغه ته فلسطین
ته که تاسو دومره ډېر اوږدې خبرې وکړئ بیا خو ځواب نشي درکول کېدی، وخت ډېر کم لرو. ډېره مننه الهام صاحب. آغلي جلالي، که تاسو لنډ ځواب ورکړئ کور ودان.
جان خور دی جار سه زخپلم د زابل کلو یسوی ما د زابل په محوطه کې خو زدغونه درته ویلای سم چې دغه عصري علوم او دینی علوم د اسلامي فقه د حنفی فقه په اساس باندې سره ویشل سوی نه دي. یعنی ته د اسلام په هیڅ ځای کې په هیڅ کتاب کې دا نه سي پیدا کولای چې ویلی دي چې د دنیا علم یا د آخرت علم. علم علم دی او عصري علوم مدرسه ولی د عصري علوم ځای نسینی ولی په دې خاطر چې هلته عصري علوم نن تدریسیږي، لیکن مکتب ولی د مدرسې ځای نیولی سي؟ ځکه په مکاتبو کې موږ تقریبا 15 یا شپږ وو مضامین درلودل چې دینیات و تفسیر و قران کریم و او همدارقه مقاید شریف و عربي ژبه او دغه مسائل پکې تدریسېدله. نو په همدې خاطر باندې د سپلنډه کې درته وایم چې پر تاسو باندې دا فرض او واجب دی چې خپل د ښځې د حق څخه، خپل د خور د حق څخه، خپل د لور د حق څخه دفاع وکړي. موږ یوازې ما پرېږدي. ګوره په افغانستان کې چې هر حالت راغلی دي، میرمنې خپل ملالیتوب ښکاره کړی دی او د ملالۍ په رقم باندې د میوند په میدان کې درېدلې دي په هر ډګر کې. نن ورځ د افغانستان میرمنې تاسو ته ضرورت لري. موږ هم په افغانستان کې جګړه نه غواړو. د امریکا اوس نو سړی څه وایي؟ امریکا موږ څه په بلا باندې وهو؟ بلای په پسې موږ امریکا څه کوو؟ او زما غوښتنه دا نه ده چې امریکا دې راسې فشار دې راوړي. امریکا دا اوس طالبان ته پیسې لیږي او دا یو حقیقت دی، یو تریخ حقیقت دی. موږ غوښتنه د سازمان ملل متحد څخه په دې خاطر باندې دي چې تقریبا مختلف هیوادونه یې غړیتوب لري، د دوی منډیت ده، مسؤلیت دی، د مسؤلیت په اساس موږ د دوی څخه غوښتنه کوو. مننه، وخت ډېر نشته کنه نورې خبرې مې کولای.
نه وخت کم دی، ډېر مننه. یو بل اوریدونکی هم دی ځکه چې اوریدونکو ته مو ډېر موقع ورنکړه، که تاسو لطف وکړئ او لنډې خبرې وکړئ مهرباني.
مننه سروان صاحب، سلامونه.
سلامت حسین، مننه. لږ
او خوشاله اوسې کې محمد نبی احمدی هم البته موږ هم دغه نظر لرو. سروان صاحب، دغه کومه غونه چې البانیا کې اوس ویا کېږي مثلا، نو ټول وګورئ دغه افغانان هنري وي، دغه لوستي کسان چې یعنې باندې دي، دا ښه خلک دي. یعنې زما په اصطلاح زه ورته ګورم دا زیاتره وخت دوی څه نظر نه لري. په دې هکله افغانستان کې وګورئ چې مشکلاتونه خو بیخي ورځ ورځ زیاتېږي. یعنې تقریبا خلکو ته کار نشته، کار هم هغه ملایانو ته کار ده، تقریبا طرز دی ملایانو کې. نو په ټوله کې موږ داسې ویلی شو چې دا کار دا راته بیا وړی نه شړی کېږي. موږ تاسې اصطلاح وه نو خلک فقر له لاندې دي، تقریبا څنګه زیات دي. نو دغه هلته باید جدي کار وکړي، داسې کار وکړي چې دا کار وویشي خلکو باندې، داسې نه کېږي. نو درې کاله خو یو څوک وخوري ډېر مړېږي، یو څوک انصاف ولري. نو اوس وګوره خلک رښتیا ګورو، موږ خلک در به در وي، خاورې په سر دي، مکتبونه باید خوش شي، بدیات لپاره باید مکتبونه دې معنا خوش شي. موږ زیاتره وخت سروت دا مشران ته احترام کوو. موږ وایو نه سبب اصلاح کېږي، نو دې اصلاح کېږي، نه باید اصلاح شي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه احمدي صاحب، سلامت اوسئ. ګران صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت هلته وي او نور دنیا ته خطر نه وي متوجه؟ مهرباني.
او زما په باور څاروان صاحب چې نړیوال او همدارنګه گاونډي هیوادونه اول خو دا دی چې باید په افغانستان کې مداخلې ونه کوي، لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخلې وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه او دا نیابتی ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم. په داخل کې باید دغه واکمنۍ چې تر وسه دوی د حکومت ولی دا واکمنۍ ولی حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی. یعنی په داخل کې کوم مشروع
ما ویل کلن ځواب راکړي
و قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه، او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یوه قانونمنده اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و. له ښاغلي امیر ګران څخه محترم نظیفه جلالي، اغلې هیله شمس او اغلې خاطره مرخیل څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړله. تاسې اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې 46 ساعت اورېدای شئ.